مصطفى صديقي وقت مبخر. بیا هم سلام او سهار مو بخیر وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. زه صفی ولاستان اگزایم د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی چارې سعید قادر جلالوف مخته وړي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان حکومت پرون شپه 900 طالب بندیان د افغانستان له زندانونو خوشي کړي دي. ډیر خوشي شوي بندیان د پلچرخي او بګرام له زندانه دي. دا موده سر موضوع ده. نور مهم مسائل هم لرو. په لیبیا کې د جګړې د زیاتېدو د اندېښنو راپور هم درته خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. اروپایی طولانی پا افغانستان که دری ورزینه اوربند لمره حسون که اقدام بلاله ده. دغی طولانی پارون پیو ایلامی که ویلی ده اعتماد فضا را منستکه ولو پا دغه اقداماتو سره ده تلپاتی سولی پرلور تاگ امکان لری او نه پا تاوتری خوالی سره. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ویلی ده ایران پا پوله که ده غویی ساور ده دیارلسمی ده پیخی پار ده تحقیقاتو هدف ده عملیون و مجازات و لازم اقدامات دیم. تاکل شوی پا کابل که سر لننه محدودیتونه کم شی. او د اروپایی طولانی یو شمیر هیوادونه د خپلو پولو پر پرانیستلو غور کوي. پوره خبرونه. اروپایی طولانی په افغانستان کې درې ورځنه اوربند لمړی هڅونکی اقدام بللی دی. دغې طولانی پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د اعتماد فضا رامنځته کولو په دغو اقداماتو سره د تلپاتې سولې پر لور تاګ امکان لري او نه په تاوتریخوالي سره. په اعلامیه کې راغلي چې د سولې او ثبات لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ورنه کړل شي. په دې اعلامیه کې له ټولو لوریو غوښتل شوي چې پرته له ځنډه دي د تلپاتې اوربند اعلان کړي. د طالبانو مشرتابه د جمعې په ورځ ناوخته خپلو وسلوالو ته امر وکړ چې د کوچني اختر په مناسبت د درې ورځو لپاره جګړه ودروي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په چټکۍ سره د طالبانو د دې اقدام هرکلی وکړ او ویې ویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې امر کړی چې درې ورځنی اوربند مراعت کړي. ښاغلی غني همداراز د 2000 طالب زندانیانو د راخوشي کولو امر وکړ. د اوربند تر اعلان مخکې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ویلي د ایران په پوله کې د غویی سور میاشتې د 14مې د پیښې په اړه د تحقیقاتو هدف د عاملینو مجازات او لازم اقدامات دي چې د دغه ډول پیښو د تکرار او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو د اغیز مخه ونیول شي. هغه دغه خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت له پلاوي سره په لیدنه کې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد په خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال محسن بهاروند په مشرۍ پلاوی د سېشنبې په ورځ کابل ته ورسېده او د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره خبرې وکړې.
دواړه لورو توافق وکړ چې ایران لوری به د افغان لوري کوم څېړنو نتایج چې دوی ترلاسه کړي دي دا به تسلیمیږي او د خپل امنیتي او دولتي ارګانونو له طریقه به دا تحقیقات په تفصیل سره څېړي او د خپلو څېړنو نتیجه به افغان لوري ته اعلانوي.
د راپورونو په اساس د ایران پولیساتو ځواکونو 50 افغانان چې غوښتلې په غیر قانوني توګه ایران ته واوړي لومړی وهلي ډبولي او وروسته یې اړیستلې چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. لدی عمله د دوی ترمنس ګڼ شمیر مړ شوي هم دي. تاکل شوی په کابل کې سر لنن نه محدودیتونه کم شید. د کابل ولی محمد یعقوب حیدری پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د محدودیتونو کمای په دې معنی نه دی چې خلک روغتیایي مشورې رعایت نه کړي.
البته محدودیت ها سهلتر و سادتر میشه، یعنی به این معنی که ما تلاش میکنیم که
د کابل والی وایي محدودیتونه اسانه کیږي، یعنی موږ هڅه کوو چې بازارونه په ځانګړې توګه د اصناف بازارونه په بیلابیلو ساعتو وختو او ورځو فعالیت وکړي، خو د قرنطین شرایط رعایت کړي او د عامې روغتیا وزارت پر مشورو دې عمل وکړي. د کابل والی په داسې حال کې د محدودیتونو د کمیدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس پیښې زیاتې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت پرون ویل په دغه هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې 1200 ته رسیدلې دي. د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه ای استاد سید عبدالنبی موسوی فرد په خوزستان ولایت کې د ټپیانو پښتنه وکړه. خلکو په خوزستان کې د څخلو بو په خاطر تیرونه اعتراض کړی و چې ځینې امنیتي ځواکونو لخوا ټپیان شوي وو. د ایران نیمه دولتي فارس آژانس د می په 15 یو ویډیو خپره کړې چې پکې موسوی فرد د ځوان په کور کې لیدل کېږي چې د پلاستیکي مرمۍ له کبله سخت ټپي شوی و. په ویډیو کې موسوی فرد وایي د معذرت غوښتلو دپاره د دې کس کور ته ورغلی. د دې ټپي کس عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي. دی د غزانیه سیمې اوسیدونکی دی او د می میاشتې په 23 د څښلو د اوبو د قطع کېدو په خاطر د خوزستان د والي د دفتر مخ ته په اعتراض راوتلی و. روښانه نه ده چې د اعتراض کوونکو د تیت کولو په هدف د امنیتي ځواکونو په اوښلن ګاز او پلاستیکي مرمیو څومره کسان ټپیان شوي. پولیسو ادعا کړې چې اعتراض کوونکو پر افسرانو پر لرګیو او ډبرو حمله وکړه. ایران مخکې هم د اعتراض کوونکو په وهل ټکولو باندې تورن شوی دی. د امریکا متحده ایالتونو او ګڼو بشري فعالانو مخکې ویلي وو چې ایران تیر کال په پراخو مظاهرو کې تر شاوخوا 1.5 ایرانیان وژلي. د اروپایي ټولنې یو شمیر هیوادونه د خپلو پولو پر پرانیستلو غور کوي. دا وروسته له هغه چې په اروپا کې د کرونا ویروس مثبتې پېښې کمې شوې. خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې که محدودیت په چټکۍ سره لیرې شي د کرونا ویروس د دوهمې څپې خطر شته. هسپانیا له هغو هیوادونو دی چې د کرونا ویروس تر ټولو زیات زیان یې تجربه کړی. دې هیواد د پولو پرانیستلو په برخه کې د اروپایي ټولنې د دریځ ملاتړ کړی. جرمنی غواړي د اروپایي ټولنې د 6 هیوادونو له پولو د سیلانیانو د تیرېدو په برخه کې خبرداری د جون په 15 لیرې کړي. ډنمارک هم له نورو نوردیک هیوادونو سره پر خپلو پولو محدودیت کم کړی دی. روسیې پرون د می په 6 د 144 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. په ټوله نړۍ کې تر 5.5 میلیونو زیات کسان په کرونا ویروس اخته شوي. د مړو شمیر هم 346,000 کسانو ته رسیدلی دی. روسیه به په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني ته د ماتې ورکولو 15 کلیزه راتلونکې میاشت ولمانځي. روسیه دا مراسم په داسې حال کې جوړوي چې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس مثبتې پېښې اوس هم د ثبتېدو په حال کې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جون 24 د یادو مراسمو نوې نیټه اعلان کړې او دفاع وزیر سرګی شویګو ته امر کړی چې چمتووالی دې ونیسي. روسیې پخوا دا ورځ چې د بریا ورځ بلل کېږي د می په 9 لمانځله، خو پوتین په اپریل کې دا مراسم وځنډول. که څه هم په روسیه کې د کرونا ویروس نوې پېښې کمې شوې، خو دا هیواد په ټوله نړۍ کې دریم هیواد دی چې تر ټولو زیاتې مثبتې پېښې ثبت کړي دي. په روسیه کې 322,000 کسان په کرونا ویروس اخته دي او تر 3,800 زیات مړه شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوري چې افغان حکومت 900 طالب بندیان پرون شپه خوشي کړی دي.
موږ هیله لرو چې طالبان هم په خپله برخه کې د افغانستان د خلکو له عمومي غوښتنې سره سم قربانت دوام ورکړي.
د امنیت شورا ویان جاوید فیصل چې د بندیانو له خوشي کېدو وروسته له موږ سره خبرې وکړي. یو خوشي شوی طالب بندي وایي
دغه هر یو افغان باندې د موږ د زړه وینې ساتي وسره چې د دې خطلې کې د تکلیف کې ځکه دی چې حکومت بچان یتیمانیږي هغه سبا زموږ لغالي دي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازولۍ سرپرست سټیفنی ویلیامز په دغه یواد کې د جګړو په دوام اندېښنه ښودلې.
There has been no lull in the fighting between the government
and the Libya da mili wafaq hukumat da zwakuno da general Haftar da Libya da mili urdu tarmanz pa jagra ki hech kamai na diragali.
رازول لمړی مطلب ته افغان حکومت 900 طالب بندیان خوشی کړل. دغه زندانیان د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي فرمان لمخې پروند د 3 پورس خوشی شوې دي. حکومت د 2 پورس هم سلطنه طالب بندیان خوشی کړل. ولسمشر غنی د طالبانو د 3 ورځېنی اوربند تر اعلان وروسته د دغو بندیانو د خوشی کولو امر کړی وو. په دې اړه ملالی بشیر راپور جوړ کړی.
افغان حکومت هیله څرګنده کړې ده چې طالبان به د اختر په ورځو شپو کې عملي سوی اوربند وغځوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند هیله څرګنده کړې چې د حکومت لخوا د طالب زندانیانو د راخوشې کولو په غبرګون کې به طالبان خپلې ژمنې پوره کړي. جاوید فیصل د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته داسې وویل:
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د اوربند د دوام او د مخامخ خبرو د ژر پیل په ګډون د سولې د تلاشونو د بریا لپاره نن 900 طالب زندانیان آزاد کړل. موږ هیله لرو چې طالبان هم په خپله برخه کې ژمنې پوره کړي او تر څنګ د افغانستان د خلکو له عمومي غوښتنې سره سم اوربند ته دوام ورکړي.
شاغلی فیصل زیاته کړه چې دوی هیله لري طالبان هم د سولې په برخه کې کړي ژمنې پوره کړي. د همداراز زیاته کړه چې هیله لري طالبان د افغانانو له غوښتنې سره سم اوربند ته دوام ورکړي او که طالبان د اوربند د غځولو اعلان وکړي افغان حکومت به نه یوازې اوربند ته دوام ورکړي بلکې د طالبانو نور بندیان به هم راخوشي کړي. په همدې حال کې د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپله ټویټر پاڼه د حکومت لخوا د 900 طالب زندانیانو د راخوشي کېدو هرکلی کړی دی. د سیشن بی په ماشام پر ټویټر پاڼه لیکلي: د مقابل جهت لخوا د 900 بندیانو خلاصون یو ښه پرمختګ دی. اسلامي امارت به هم ډیر ژر یو ښه تعداد بندیان خوشی کړي. که څه هم سهیل شاهین د اوربند د غځېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر هم د اوربند د غځولو غوښتنه کړې ده او پر طالبانو یې غږ کړی چې ژر تر ژره د بین الافغاني خبرو د پیلېدو وړاندیز ومني. د سه شنبې په ماښام د دغې ټولنې په خپره کړې اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د راخوشي کولو په برخه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني اقدامات ستایي او له طالبانو غواړي چې هغوی دې هم له ژمنې سره سم د حکومت بندیان راخوشي کړي. اعلامیه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت د مشر رولاند کوبیا له قوله زیاتوي: که څه هم د درو ورځو اوربند هڅوونکی اقدام دی، خو دا یوازې یو موقتي آرامي ده. د تلپاتې سولې لپاره باید د جګړې د ښکېلو لوري ترمنځ په دا ډول اقداماتو سره د اعتماد فضا رامنځته سي، نه په تاوتریخوالي سره. د بین الافغاني خبرو ځنډېدل هیڅ لامل نه لري. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په یوه اعلامیه کې د سه شنبې په ماښام د اختر په ورځو شپو کې د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. ښاغلی عبدالله زیاته کړې چې طالبان دې د افغان حکومت اقدام ته په ورته عمل سره د حکومت بندیان راخوشي کړي چې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره سي. طالبانو د کوچني اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ او خپلو وسلوالو ته یې لارښوونه وکړه چې دفاعي حالت خپل کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د طالبانو د دې اقدام هرکلی وکړ او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې امر وکړ چې پوځي عملیات ودروي او د اختر په دې ورځو کې دفاعي حالت غوره کړي.
و موریدل چې بیګا شپه 900 طالب بندیان د افغانستان له مرکزی محبس پل چرخی هم درنگ د بگرام لزندانه خوشی شویدی. دا د هغو 2000 زندانیانو په ډله کې دي چې ولسمشر غنی د اختر په لومړۍ ورځ د خوشی کېدو په اړه باندې امر کړی و او هغه هم د سولې لپاره د افغان حکومت د ښه نیت په خاطر. اوس هم د ځینو خوشی شویو طالبانو غږونه درته خبرو. دوی د پل چرخی په زندان کې بندیانو څو کاله او را خوشی شول. دوی سره د ازادي راډیو خبریال فرید الله سعادت له نږدې کتلی و او خبري ورسره کړې وي. دوی د خپل ازادۍ په اړه داسې وایي:
نه اسلامي مرته خو موږ خو نور ډېر وخت تیر کړ، نور خپل عادي ژوند کو، خپل به درسونه به وایو او خپل خدمت نسبت وکړو. موږ خامخا ډېر وخت تیر کړی ځپل سوي شی نه لرو.
دغه کوم کسان په جنگ کې قتلېږي نو په هغوی باندې دغه هر یو افغان باندې د موږ د زړه وینې ساتي ورسره چې دی قتلېږي، دی په تکلیف کېږي، ځکه د هغوی چې کوم بچیان یتیمانېږي هغه سبا زموږ له غاړې دي.
څوک چې په زندانونو کې دام ته خوشی شي، دام د افغانستان خلک دي او ملي اردو دي که پولیس دي، دام د افغانستان خلک دي، دام باید کل ټول خوشی شي. نو انشاءالله چې طالبان هم غواړي چې دغه خلک ټول باید خوشی کړي.
د پلچرخی له زندانه د ځینو خوشی شویو طالب بندیانو غږونه مو واوریدل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس ورزو خوست ته په خوست کې هم یو ډله طالب بندیان د ولسمشر اشرف غنی د امر په اساس باندې خوشی شوی دی. د هغوی د خوشی کېدو په اړه باندې غونډه جوړه شوې وه. نجیب الله الوخیل په دې اړه له خوسته پرې راپور لري.
خوست والی محمد حلیم فدایی د مولا انور په نوم د یو طالب د خوشی کېدو په پار جوړه شوې ناسته کې آزادې راډیو ته وویل طالبانو د خپلو 5000 بندیانو پولیس کې چې افغان حکومت ته سپارلی په هغه کې 13 کسان د خوست څخه وو. د زیاته کړه په خوست کې د 13 طالب بندیانو خوشی کېدل د مولا انور په خلاصولو سره بشپړ شول. خوست والی له خوشی شوي طالبانو وغوښتل چې نورو طالبانو ته افغان حکومت سره د خبرو اترو پیغام ورکړي او په خپلو سیمو او کلیو کې د سولې د سفیرانو رول ولوبوي.
موږ هیله به له دغو بندیانو نه چې خلاصیږي نورو مخالفینو ته چې هلته ورځي دوی باید له دې پیغام سره ورشي چې د افغانستان له حکومت سره د خبرو اترو له لارې مشکل حل کړي، نه د جنگ له لارې. دوی باید په خپل کلي ولسوالۍ کې د سولې سفیران شي. موږ باید نور سولې اتلان شو، نه د جنگ اتلان. موږ باید نور هیواد د وینو په تویولو نه، بلکې د خلو په تویولو باندې موږ جوړ.
خوست والی محمد حلیم فدایی زیاتوي سوله د افغان ولسمشر او حکومت په لومړیتوبونو کې ده.
په اختر کې وسلوالو درې ورځې اوربند اعلان کړ، حکومت فورا اوربند اعلان کړ. که وسلوال د سولې په لور باندې یو قدم اخلي، د افغانستان حکومت به سل قدم اخلي.
خوشی شوی طالب بندی مولا انور وایی د طالبانو لخوا د 5000 بندیانو په سپارل شوي لیست کې یې نوم و او دی د امریکا او طالبانو د توافقنامې په رڼا کې خوشی شو.
د هغه توافقنامې له مخې چې د افغانستان حکومت امریکایونو او طالبانو سیمه توافقنامه وه، د هغه په موافق زه خوشی شوم چې کوم نوم د موږ په لیست کې و. سولې ته یو تنها زنه هر څوک چې دی سولې ته ارجمان دی، سوله خوان ورکوي، هغه لار دی که بر دی که په غره کې دی که دلته دی. افغانانو مانځ کې کوم مشکل نشته، خپل یو ورینه دی، ورونه وي اوس خو هم وي.
تر څو نویو سختو بریدونو او جګړو وروسته چې له امله یې د بندیانو د خوشي کولو لړۍ درېدلې وه، طالبانو د اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی په غبرګون کې د اختر په لومړۍ ورځ د 2009 طالب بندیانو د خوشی کېدو حکم وکړ. بل خو بیا د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه د ولسمشر غنی لوري د 2000 طالب بندیانو د خوشی کولو د پریکړې هرکلی کړی وو او لیکلي وو چې په دې سره به د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا رامنځته شي.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم فرشته جلالزی د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وایي.
Stars and Stripes ورسپانی چې د امریکا پوځي خبروي په ورستي غنه کې لیکلي چې د حکومت او طالبانو د اوربند په دریمه او ورستي ورځ د دومره بندیانو خوشی کېدل د امید وړ ګاندای او د جګړې په صحنه کې بدلونونه راوستل شي. ورسپانی لیکلي چې د حکومت له لوري لا بګرام او د پلچرخي له زندان او هم د رس د ملي امنیت ته توقف ځایونو د سه شنبه په ورځ د طالبانو د 900 بندیانو خوشی کېدو څرګنده کړ چې د لارې په اخر کې لا هم روانسته. وسوالو طالبانو د کوچنی اختر په شپه د اوربند اعلان وکړ او حکومت یې له هر کلی سره سم متقابل اقدام وکړ. Stars and Stripes ورسپانې د طالبانو د وچارواکي له خولې لیکلي چې که د بندیانو د ازادۍ په څیر بدلونونه توان پیدا کړي، د پرمختګ امکان سته. ممکنه ده چې هغوی له خپل لوري اوربند تمدید کړي او پر مثبت لوري حرکت وکړي. نیویورک ټایمز ورسپانې بیا په خپل وروستۍ ګڼه کې د طالبانو د یوه ابر قدرت له جګړې نجات پیدا کړ تر سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. دا ورسپانی په لیکنه طالبان ګوري چې تر ټولو لویه هیله یې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دی د پوره کېدو په حال کې ده او هغوی خپل پخوانی افراطي نظریات هم چندان نه دي بدل کړي. د نیویورک ټایمز په لیکنه هغوی هیڅکله پر دې چې د خپل رژیم په کلونو کې تروریستي ډلو ته پناه ورکړې وه او د ښځو او مذهبي روژکیو پر ضد یې له تشدد ډک کارونه کول علني پښیماني نه ده څرګنده کړې. د دې ترڅنګ نیویورک ټایمز لیکلي چې طالبانو هغه غربي ارزښتونه چې د افغانستان حکومت پرې ولاړ دی نه دي منلي. ورسپانې لیکلي چې امیر خان متقی له نیویورک ټایمز سره په مرکه کې ویلي چې په دې کې چې تر دومره اوږدې مبارزې وروسته هر شی پر خپل حال پاتې سي منطق نسته. متقی ویلی چې د افغانستان اوسنی حکومت د بهرنیو هیوادونو په پیسو او وسلو متکی دی. د نیویورک ټایمز په وینا وسلوال طالبان په اوس مهال کې په افغانستان کې له 500 تر 2000 پورې وسلوال لري او له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته یې د ځان په ګټه تبلیغات زیات کړي او د بری ګټلو لهن یې خپل کړی دی. د طالبانو مشر حبت الله د کوچني اختر په مناسبت په پیغام کې چې د تیر چهارشنبې په ورځ خپور شو د قدرت له موقفه خبرې کړې وې او هغو کسانو ته یې چې له حکومت جلا کېږي د عفو د اعلان خبره هم کوله. رسپانې د دې مقالې په یوه بله برخه کې لیکلي چې د طالبانو زیات حق قمندانان چې د دې مقالې د لیکلو لپاره خبرې ورسره شوي ویلي چې پر امریکا د سپتمبر د 11 تر حملو وروسته یې حتی تصور هم نه کاوه چې بیا به په خپلو پښو ودرېږي. خو کله چې رهبران بیرته په پاکستان کې پامن ځایونو کې بسیا شو وضعیت بدل شو. هغوی په پاکستان کې د امن له فضا د ځان په ګټه کار واخیست، د امریکا او ناټو د ځواکونو پر ضد یې حملې پیل کړې او په 2000 میلادي کال کې بیرته د جنگ صحنې ته راووتل.
ازادي رادیو ته غواګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ صفه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. د اختر پورز باندې ماشومان او څهال درلود. په جلال آباد کې ماشومان وې سکهالي د کرونا وایروس د خبرېدو لویرې د وړو کې اختر نه هیڅ خوند وانه خيست. دوی وې نور کر خپل خپلوان ورغله او نه هم دوی ته چا اختر یې ورکه. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد په همدې اړه لڅو ماشومان سره خبرې کړې او دغه راپور را لګل.
سکل د کورونا وایرس د خبرېدو لویرې د جلال آباد خار پارکونه او میله ځایونه هم تړل شوي. د جلال آباد خار ماشومان وایي چې د کورونا وایرس د خبرېدو لویرې دوی هم د وړوکي اختر له خوشحالیو نه محروم شوي دي. یو تن ماشوم وایي
عمران منون دی د جلال آباد خار اوسیدونکی. مخکې به موږ په اخترونو کې پارکونو ته تللو، په زانګوګانو کې به هم ځانګړ خوراکونه به هم کول، او اوس په دې اختر کې موږ پارکونو ته لانړو ځکه پلار مې نه پرېږدي د دې کرونا وایرس له امله. موږ ډېر خفه یو ځکه چې موږ په اختر کې مېلې او هیڅ خوند نه ترې وانه.
یوه ماشوم انجلۍ هم د سګنی اختر کمرنګۍ خپه کړې ده.
نوم مې رخصار دی. تیر اخترونو کې به پلوار مونږ کره راتلی، اوس نه راځي. مونږ به پلوار کره راتلی، پلار به پارکونو ته وړلو، زنګون ته به وړلو، میلې به هم کولې. څه کال هغه نشته، مونږ ډېر خپه یو.
یو بل ماشوم وایي چې پلار یې د قرنطین له امله بېروزګاره شوی و او د اختر برخه نه دا ورکړي.
زما نوم عرفان دی. د اختر بې خونده و. د دوه میاشتې کې پلان مې بېوزګاره شوی، پیسې نشته دی. موږ له د اختر برخه هم رانه کړه، چیرته پارکونو ته لاړو نو هلته زانګو مو نه خوړله، خوراکونه مو نه کړل، میلې مو نه کړې. د اختر ډېر پیکه روان دی. اوس هلته ګاونډي کار راغلی، سوټال ځان.
یوازې ماشومان نه چې لویانو هم سګنی اختر د تیرو کلونو په شان ونه لمانځه. اکثره یې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې بېروزګاره پاتې شوي ول او د خپلو کورونو پورې محدود پاتې شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
ازادي رادیو ته غواګی است.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دفراندوم
شورست.
لا ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سم راځو یو راپور ته چې د لیبیا په اړه دی. امریکا پر روسیا تور پوری کوي چې په لیبیا کې د نظامی قراردادیانو د ملاتړ لپاره دغه هیواد ته نظامی جټ الوتکې لیږلي. دا ځانګړي قراردادیان په لیبیا کې د یو جګړهمار ملاتړ کوي چې دغه هیواد له حکومت سره په جګړه کې ښکیل دی. د لیبیا حکومت نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلی، خو خلیفه قاسم بالحفتر د دغه حکومت پر ضد جنگي ګاول کلون رئیس نه امنیت لمنوالي. ملالی بشیر او نور جزئیات.
پا
په افریقا کې د امریکا قومندانې په یو اعلامیه کې ویلي د روسیې الوتکې له سوریه د لیبیا پر لور الوتلې دي او هلته بیرته رنګول سوي چې ونه پیژندل سي. په پرونی اعلامیه کې د دې قومندانې د مشر سټیفن ټاون سینډ له قوله راغلي چې له ډېرې مودې راهیسې روسیه د لیبیا په جګړه کې لاس درلودل نه مني. د ټاون سینډ له قوله راغلي چې نور روسیه له دې کاره انکار نسي کولای. د ده په وینا د روسیې د جنګي جټ څلورم نسل الوتکو پرواز لیبیا ته و چې په وروستیو کې هلته رسیدلی دي، خو په اعلامیه کې د الوتکو د شمیر په اړه څه نه دي ویل سوي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازولۍ سرپرستی سټیفاني ویلیمز د انټرنیټي غونډې له لارې د امنیت شورا ته وویل د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه کړې چې د کورونا ویروس تهدید ته د ځواب په خاطر دې په لیبیا کې اوربند وسي، خو د تاوتریخوالي د کمیدو هیڅ نښې نه لیدل کېږي. دې زیاته کړه
There has been no lull in the fighting between the government
and the Libya da Mili Wafaq hukumat da zwakun aw da General Haftar da Libya da Mili Urdu tarmanz pa jagra ki hech kamai na diragali aw pa shari simo ki pa be sare toga na shati ziyati sividi aw mulkiano ta ziyan rasiji
and a growing tide of suffering for civilians
ځانګړې نظامي قراردادي ډله واګنر ګروپ چې ویل کېږي کرملین ته نږدې ده د لیبیا د ملي وفاق حکومت پر وړاندې د جنرال هفتر د ځواکونو ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې چې د روانې میاشتې په لومړیو کې خپور سو د روسیې قراردادیانو شمیر له 800 تر 1200 پورې اټکل سوی دی. مسکو مخکې دا خبر رد کړی و چې ګواکې د روسیې حکومت مسؤول دی. روسی چارواکو تر اوسه د امریکا د نوی تورونو په اړه تفسیره نه ده کړې. امریکا د الوتکو عکسونه خپاره کړي چې ګواکې دا په لیبیا کې د روسیې الوتکې دي. په افریقا کې د امریکا د قومندانۍ مشر ویلي د روسیې د ملاتړ پرته واګنر ګروپ یا د خلیفه هفتر ځواکونه د جیټ الوتکو د تمویل او استفادې توان نه لري. لیبیا چې د تیلو پراخې ذخیرې لري د پاڅون له وختو چې د ناټو ملاتړ یې درلود په کورنۍ جګړه کې ښکیل ده. د دې پاڅون په نتیجه کې د لیبیا اوږدمهاله دیکتاتور معمر قذافي په 2011 کال کې له واکه لیرې او ووژل سو.
ستاسو له پیغامونو
اختر بلخیم د ایران اول خود کوچنی اختر مبارکی درته وایم او بیا و طالبانو ورونو ته ډیره مننه کوم ځینې چې دوی دا درې ورځې اوربند اعلان کړي. کاشکې دغه اوربند وشته او څو وخت دوام وکړي چې دا غمزده افغان ولس چې په هر ځای کې دی پوسول او دوی یو نفس پراته کې واخی ځکه چې په خارج کې دی هم هغه افغانان په دا انتظار باندې دي چې کله به سول راځي افغانستان ته موږ به بیا ستنیږو. خصوصا زه خپل په ایران نه ځغېږم. خدای پاک دې وکړي دا چې ورځ راځي چې په افغانستان کې سول او امنیت برقراره شي او دا کوم ورونه چې په بهر کې دی او دا ټول خپل وطن ته په خوشحالۍ سره راستانه شي. سلام علیکم خاکسار بلخی د ایران
زده نیرهر ولایت دلالپوری ولسوالی د چشنو د کلن ولبین خبرې کوم دا ساده رادو کارکونکو ته د کوچنی اختر مبارکي او د روزي او د منځل او د فن مبارکي ورته هم وایم او همدارنګه دا ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. ډیر ښه او بزرګ مې شو او افغانستان کې سکون او خوشحالي رامن تشي او بل مې دا خبره ده چې په افغانستان کې 40 د لاسه داسې سپیشل خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي او د لاسر بوښه په زور په خاصه دومره ظلم دومره زیاتی او خدای دې وکړي چې د کوچني اختر په مناسبت دغه کوم ظلمونه چې روان دي د دې کچه راکم شي او ورځانیب کې راشي. وسلام ننګرهار ولایت لالکوري ولسوالۍ ګلدین چکنورواز
زه غرالی پولاد یم د هلمند ولایت. ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. هیله ده چې دغه اختر په رسېدو سره زموږ په هیواد کې یو تلپاتې سوله راشي او ټولو هیوادوالو ته مې دغه هیله او پیغام دی ټول ولمانځي او د کورونا یو تر مخنیوي همدغه دی چې تاسو د خپلو ځانو سره سی وکړي او اصول مراعات کړي. بس د خدای په امان.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو له ویب پاڼې azadiradio.com او همدارنګه د اپلیکیشن لاري په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واورئ. ځینو اوریدونکو موږ ته اسمسونه هم را لېږلي دي. عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجې لیکلي د بندیان او د دې کورنۍ ته مبارکي وایم چې له بند آزاد شوي. خان محمد اسلامیار لیکلی که د افغانستان خلک د کورونا ناروغي جدي ونه نیسی دلته به هم د امریکا او نورو هیوادونو په شان دغه مرض خپور شیم. تاسو کولی شئ موږ ته سم سونه راولېږئ د افغان بي سیم اس ام اس 1313 د لارینا.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
احمان است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غوږ یاست او سم ورزو لاندو خبرونه ته اروپای ټولنې په افغانستان کې درې ورځې اوربند لمړی هڅونکي اقدام بللی دی. دغه ټولنې پرون په یو اعلامیه کې ویلي د اعتماد فضا رامنځته کولو په دغو اقداماتو سره د تلپاتې سولې پر لور تګ امکان لري نه په تاوتریخوالي. په اعلامیه کې راغلي چې د سولې او ثبات لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ورنه کړل شي. د ایران په پوله کې د سور میاشت د دیارلسمې د پیښې په اړه د تحقیقاتو هدف د عاملینو مجازات او لازم اقدامات دي چې د دا ډول پیښو د تکرار او دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو یې د اغیزو مخه ونیول شي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر پرون د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر محسن بهاروند سره په لیدنه کې په کابل کې کړې ده. تاکل شوی سر لنن چهارشنبه په کابل کې د کرونا ویروس په خاطر لګیدلې محدودیتونه کم شي. څو اونۍ مخکې ورسره له هغه چې په کابل کې د کرونا ویروس مثبت پیښې زیاتې شوې وي پراخ محدودیت وضع شو. روسیه به په دوهمه نړیواله جګړه کې نازی جرمني ته د ماتې ورکولو 15 کلیزه راتلونکې میاشت ولمانځي. روسیه دغه مراسم په داسې حال کې جوړوي چې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس مثبت پیښې اوس هم د سپتیدو په حال کې دي. یوازې څلور اویا کسان پرون په روسیا کې مړه شوي وو. او په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر تر نن نه پورې 5,603,000 کسانو ته رسیدلی دی. له دې ډلې 3,48,000 کسان مړه شوي او 2,004,000 کسان بیرته ښه شوي هم دي. د خبرونو د لوستلو او د تفصیل تر لاسه کولو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورتللی شئ. دوی منی مې هم دلته پیلېږي. لومړی یو تفصیلي راپور تاسو ته خبرو او بیا به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خپور شي. تفصیلي راپور چې فرشتې جلالزی جوړ کړی تمرکز یې په بدخشان کې د طالبانو په شمول د ځینو ترهګرو ډلو فعالیت دی چې د بدخشان ولایت ځینې سیمې له څو کلونو نام نکړي دي. په دوی کې داعش اسلامي دولت همدارنګه د منځنۍ آسیا ځینې وسلوالې ډلې لکه د ترکستان شرقي ډله چې هلته وسلوال فعالیت لري د پام وړ دي. په دې اړه پام وکړئ د فرشتې جلالزی تفصیلي راپور ته.
د بدخشان والی زکریا سودا ویلی چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان له بهرنیو جنگیالو سره همکاري لري. سودا د مازادي راډیو ته ویل چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ځانګړي ډول د ازبکستان او تاجکستان وسلوال، چچنایي وسلوال او همدارس د چین د شنجن ولایت وسلوال چې په خټه اویغور او مسلمانان دي د بدخشان په وردو جمګان او خسته کولسوالیو کې فعالیت لري.
طالبان معلی حمایت چون میکنن و اینا طالبان معلی را حمایت میکنن.
د سیمې وسلوال طالبان د هغوی او هغوی د سیمې د طالبانو ملاتړ کوي او په خپلو کې جدي تفاهم لري. هغوی غواړي چې په بدخشان کې د
جنگجوی خارجي ایجاد وکړي.
د بدخشان والی ازادي راډیو ته ویل چې له سیمې راپورونه ورته رسیدلي چې یوازې د حمل په شپږویشتمه نیټه لږترلږه 10 بهرني وسلوال بدخشان ته ورغلل او په جرم ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر ضد په جګړه کې ونډه اخیستې وه. دا زکریا سودا په وینا هغه بهرنی وسلوال چې سیمې ته ورغلي درنې او سپکې وسلې لري. یو وسلوال چې په ابو عمر مشهور دی د هغوی په عملیاتو کې مهم رول لري او په جرم او وردوج ولسوالیو کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګېدلی دی. د بدخشان د والی په وینا ابو عمر په نقشه ویشتلو کې ښه مهارت لري او دی ګمان کوي چې د القاعده له تروریستي شبکې سره به هم ارتباط لري، خو دا معلومات خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. بدخشان د ولایتي شورا مشر بشیر احمد سمیم د والی د خبرو په تایید کې ویلي چې په خستک، وردوج او یمګان کې بهرني وسلوال د جګړې په لومړی کرښه کې جنگیږي. بشیر احمد سمیم ویلي
اس مدت یک هفته وای طرف نو در خطوط مقدم جبهه در ولسوالی وردوج و در مناطق خستک و یمګان هم یال جابجا شدند و جنگ بدخشان فعلا تروریست های بین المللی در ولسوالی ها مدیریت.
بدخشان در افغانستان له ډیرو غرنوی ولایتونو دی. دا ولایت د پاکستان له چترال او د چین له شینجن سیمې سره پوله پروت دی. خو دا سیمې ډیر غرنۍ دي. د واورې په موسم کې دا سیمې په ځانګړي ډول صعب العبور ګڼل کیږي او د انسانانو تګ راتګ تقریبا غیر ممکن وي. د دې کبله د بدخشان والی وایي چې دوی دقیق نه پوهیږي چې بارني وسلوال پر کومو لارو دغه سیمې ته تګ راتګ کوي. بدخشان له چین سره د واخان تنګین شلولې دی. خلک او څارونکي وایي چې پر واخان د انسان تیرېدل ممکن نه ده. افغانستان مکررن د پاکستانی وسلوالو د فعالیت څخه شکایت کړی. د پاکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې د جون په اتمه په شمالي وزیرستان او شاوخوا قبایلو کې د ضرب عذاب په نوم پوځي عملیات پیل کړل. په عملیاتو کې تر 10,000 زیاتو پاکستانی پوځیانو برخه درلوده او هدف یې په سیمه کې د بهرنیو تروریستانو ځپل بلل سوی و. د پاکستان حکومت د 2018 میلادي کال د اپریل په 3مه په عملیاتو کې د بری ادعا وکړه او ویل چې په دې پوځي عملیاتو کې له 40,000 زیات وسلوال ووژل سو. د سیمې یو شمېر آزادو خبریالانو، مدني فعالانو او خلکو د حکومت ادعا نه ده تایید کړې او ویلي دي چې ضرب عذاب زرګونه کورنۍ بې کوره کړې او ملکي خلکو ته ځاني او مالي تاوان ورساوه. په افغانستان کې یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د دې عملیاتو له وجې زیات وسلوال له پاکستانه پر پوله راواوښتل. ولسمشر محمد اشرف غنی په قبایلو کې د پاکستان د پوز د عملیاتو تر پایل یو کال وروسته د امریکا کانګرس ته په وینا کې وویل هغه تروریستي ډلې چې غواړي چې په سیمه کې دولتونه کمزوري کړي د نویو عملیاتي مرکزونو د جوړولو په لټه کې دي. ولسمشر غنی هغه مهال ویلي وو چې ضرب عذاب عملیاتو هغه وسلوال چې مخکې په قبایلو کې فعالیت کاوه د افغانستان پر لور راخوځولې دي. جمهور رئیس غنی قدرت ته رسیدو رئیس په مکرر ډول په ټوله سیمه کې د تروریستي ډلو د محو کېدو لپاره د سیمه ایز اجماع او ګډې مبارزې پر ضرورت ټینګار کړی دی. په افغانستان کې یو بل ډله چې د بدخشان د چارواکو په وینا غالبا فعالیت لري د ترکستان اسلامي تحریک دی. دا ډله د چین مسلمانو یو غورو جوړ کړی او په ابتدا کې د ختیځ ترکستان د خپلواکۍ حرکت بلل کېده. د ډلی په ابتدا کې لچین د شینجن د جلا کول لپاره مبارزه پیل کړه او د چین حکومت تروریستي افراطي او د جلای غشتونکو ډله وبلله. په چین کې د دې ډلې پر فعالیت بندیز دی. د بدخشان والی زکریا سودا ویلي چې په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو مشري د مولوي فرقان پر غاړه ده. د سودا په وینا مولوي فرقان په خټه د ترکمنستان دی او لډیرو کلونو راهیسې په بدخشان کې میشته. د سودا په وینا مولوي فرقان، ابو عمر او د وسلوالو بل مشر فتح الله په وروستیو کې د بدخشان په جرم او یمګان ولسوالیو کې د ځینې سیمو په نیولو کې عمده رول درلود. په دې اړه دقیق معلومات نشته چې په بدخشان کې بهرني وسلوال په ځانګړي ډول په سیمه کې له کومو تروریستي ډلو سره تړاو لري. خو د بدخشان د والی پخوانی مرستیال ګل محمد بیدار یو وخت ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ترکستان د اسلامي تحریک ډلې یو شمېر غړي په دې ولایت کې شته. د افغانستان حکومتي چارواکو وخت نا وخت په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د غړو د فعالیت او د هغوی د نیول کېدو خبرونه خپاره کړي دي. د ډلې د جمنه منګانی او طاهر یولداشف تر مشرۍ لاندې په 1998 میلادي کال کې فعالیت پیل کړ. د رپورټونو پر اساس جمنه منګانی په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې په یو هوایي حمله کې ووژل شو. ملګرو ملتونو دا یو تروریستي ډله ګڼلې ده. د افغانستان په ختیځ او جنوبي شمالي ولایتونو کې د داعش د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د سختو اختلافونو او خونړیو نشو په اړه وخت نا وخت راپورونه خپاره شوي دي. خود منځنۍ اسیا د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه ډیر وضاحت نشته. په کابل کې د پوځي چارو یو څارونکی جاوید کوهستاني باور څرګندوي چې په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو حضور د جدي اندیښنې وړ مسله ده. کوهستاني وایي مخکې داسې ګڼل شوی و چې د 12 او 15 سو ترمنځ بهرني وسلوال په بدخشان کې میشتو. د کوستاني کوینه یو شمېر بهرني وسلوال له خپل کورنۍ سره په بدخشان کې پراته دي. د پوځي چارو د څېړونکو باور لري چې په بدخشان کې د منځنۍ اسیا وسلوال له تاجکستان سره پر ګډه پوله په حرکت کې دي او د تاجکستان حکومت ته هم جدي ګواښ پېښولای شي.
حتی در صد کماندانان مدری تاجکستان در جنگا کشته شدند.
وردو جمگان او خستک ده بدخشان لردی رو نام نو سیمو دی. پا دی سیمو که ده جگره لعمل گنش مرکورنی تیشتی او ده بدخشان نور و لسوالوی تکرده سویدیم. ده بیکورسوی و خلکو دقیق شمیر ندهی چرگن.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم هله د چې روغ جوړ اوسې ستاسو د خوشی په هله د دیونی د خبرونې وخت را ورسید په دیونی کې بیا هم ستاسو ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصره در تخبر کوم ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته وار ورسیږي بیا په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشتره وکړو خو په دیونی کې یواز استاسی راغلی پیغامونه پر لپسې خبروم
السلام علیکم زه غرالی پولادیم د هلمند ول ټول هیوادالو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم هله چې دغه اختر په راکېدو سره زموږ په هیواد کې یو تلپاتې سوله راځي او ټول هیوادوالو ته دغه هله او پیغام دی ټول منځي او د کورونا یو تر مخنیوي هم دغه د تاسو د خپل ځانو سره ځای وکي او وصول مراد کې او د دولت څخه مې هم دا هیله ده چې په دغه قانون په دغه هیوادوالو سره چې هیوادوال دغه قانون مراد چې وروره بس د خدای فرمان.
السلام علیکم خاکسر بلخیم د ایران. اول خو د کوچنی اختر مبارکي درته وایم او بیا و طالبانو ته ډیره مننه کوم ځینې چې دوی دا درې ورځې اوربند اعلان کوي. کاشکې دغه اوربند وشي او څو وخت دوام وکړي چې دا غمزده افغان ولس چې په هر ځای کې دی پوسول او دوی یو نفس پراته کې واخې ځکه چې په خارج کې دي هم هغه افغانان په دا انتظار باندې دي چې کله به سوله راځي افغانستان ته موږ به بیا ستنیږو خصوصا زه خپله په ایران نه غږیږم نو خدای پاک چې وکړي داسې ورځ راشي چې په افغانستان کې سوله او امنیت برقراره شي او دا کوم ورونه چې په بهر کې دی او دا ټول خپل وطن ته په خوشحالي سره راستانه شي. سلام علیکم خاکسر بلخی د ایران.
السلام علیکم د دې نیغهر ولایت دلالپوري ولسوالۍ د چکنوت کلنه ولبین خبرې کوم. دا زادي راځو کارکونکو ته د کوچنی اختر مبارکي او د روزې او د منځل او د سن مبارکي ورته هم وایم او همدارنګه ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي او همدارنګه د روزي او د منځل او د سن مبارکي ته هم وایم ډیره ښه او بزرګه مېسوه او رادیو کې چې د دې روزي د میاشتې په خاطر باندې په افغانستان کې سکون او خوشحالي رامنځته شي او بل مې دا خبره ده چې په افغانستان کې قرنټین د لاسه داسې سپیشل خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي او د لاسر بوشه په زرو په خښوې دومره ظلم شوی د افغانستان خلکو سره چې دا ظلم ولاکې په یو ملک کې کوي درک افغانستان کې چې دا کوم ظلم روان دي او خو دې په دې د یوې مسلې د کوټنی اثر په مناسبت دا کوم ظلمونه چې روان دي د دې کټه راکم شي او ځاني په دې شي د افغانان د کوم تکلیف او د بدبختۍ سره مخامخ یلا پکې دي بدبختۍ خلاص کی او دا کوم د افغانستان خلک چې په پردې مملکو کې بندین دي او په چلو وخلکیږي یو یا غرموته چولکیږي یو ظلم او زیاتی او سکیږي لادیو کې چې زموږ د افغانستان دغه مشران د دوه پښتنه وو چې دغه په بیرحمانه توګه دغه ظلم دغه سر روان دی دغه اخلاص شي. وسلام.
السلام علیکم شیخ عبد الله. وعلیکم السلام. ما چې نام آزادی راډیو کې دا چې په معرفت ریاست کې
اتوسع ولس بستنه يعني سيدي هو معتم بستنه دي ما جو بايش ادني راجو در مرکاز فری مسئول سارواب فری ما جو بای درور سوی نو پکندار ولایت کی اپنور انتو با اصلاح تیداری چورس در سپار جورسو اصلاح تیداری بده دیر در پار جورسو ایچ در بستو پسات دمان در ایسا کی کم بستنه چی پسات پخواب دغت کیو سات ورامنده که دی آغا به داغا دا پار اصلاحی داری به جورسه وی وسم اصلاحی داری تش فنامه مازی جورسو فکندار کی نور آغا پسات دی یوازی دو ساو لس بستنه و ماتم بستنه دی فداغه کی لانسیوی دی فکندار کی نو آغا معارف یوازی خپل آغا مکتبو تا معارف ریاست منابع و بشری چې واټس اپ خپل ټاپ اپ فور سبزینا متوکه وخت هم درځای کی په فیسبوک باندې هم فورته کی 8412 پرسنه اعلان سی دی نو ازادي رادو سره په ډیر حیثیت باندې دا او په ډیر درناوي سره دا غوښتل چې غارني در مسول چارواک پر ورسی
کندس ولادت د شپږ چدل سوالې خبرې کوم دا کندس لار چې د بیخي د سر له خراب او د چار وخت ډیر ډیر مټروانه